ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري سات کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني و بوري چې د کوهات په اوسترو سیمه کې د یوې ماين چاودنې لکبله 12 کسانو دل شوې دي حال به نه خپل غد سیمه واوري د دې ترڅنګ په د قبایلی سیمه پاړه باندې هم راپورونه لرو د بلوچستان مهم په پام کې دي او نړۍ پاړه باندې را سره هم راپورونه شته خو اول ورجو انیسا اجملتا چه خبر نتوه
د خبرینو سرټکی د کوهارت پتانګ سیمه کې د یوې چاودنې لوجې 12 تنه وجلی شوی او یو تن شوبل دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د بلوچستان مسله دومره کړکیچنه نه ده چې لوړې کچې ناکراری سره تشبیه شي او امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره دوه نوي سفیران ټاکلي. اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار د کوهارت پتانګ سیمه کې د یو ماین چاودنې له امله 12 تنه وجلی شوي او یو تن ژوبل دی. د مشال ریډیو د خبریال لوینا سره سم د سورلو یو پیک اپ ګاډي د سپایي سیمې نه د کوهارت په لار روان و چې پتانګ سیمه کې دغه پیښې سره مخ شو. د دې پیښې په اړه د کوهارت د پولیسو ویان تنویر آسم مشال ریډیو ته وویل د دې پیښې ذمہواری تحریک طالبان دره ادم خیل په غاړه اغستې ده. د دې نه وړاندې ځایي چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا چاودنه د کوزې اورکس ایجنسۍ په سپایي سیمه کې شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په اسلام آباد کې د بلوچستان مسلې په اړه رابل شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د بلوچستان ستونزه دومره نه ده کړکیچنه چې د لوړې کچې له ناکرارۍ سره تشبیه شي. نوموړي پر بهرنۍ رسنو هم تور ولګو چې د صوبې حالات په ښودلو کې له مبالغې کار اخلي. وزیر اعظم یو وار بیا ادعا وکړه پاکستان له وجوده انکار کوونکو سره به هیڅکله خبرې نه وکړي. هلته بلوچ ملت پالو بیا د وزیر اعظم وینا د تصویر یو بل اړخ بللې. ریپورټونه وایي چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه ځنډول شوې خبرې بیا پیلوي. د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ خبرې په تیر نومبر میاشت کې د ناټو په یو هوایي حمله کې د 43 پاکستانی پوځیانو له وجل کېدو وروسته په ټپه ولاړې وي. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی د پاکستانی او امریکایي چارواکو په حواله وایي ټاکلې شوې چې د رواني جولای میاشت په وروستیو کې به د پاکستان د استخباراتو مشر جنرل ظهیر الاسلام امریکا ته سفر وکړي او التبا د سی آی ای له مشر جنرل ډیوډ پټریو سره ویني. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د هیواد له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په پاکستان کې میشته د حقانی شبکه دی د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي. د وټونو په ذریعه استازو دا بل منصور کړو چې په کې راغلي حقانی شبکه د افغانستان له ټولو خطرناک وسلواله ډله ده چې د افغانستان په ختیځ کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. امریکایي چارواکو حقانی شبکه تورنوي چې په 13 ستمبر کې په کابل کې د امریکا په سفارتخانه د حمله په شمول په افغانستان کې لوی بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دوه پخانی سفیران د پاکستان او افغانستان لپاره د واشنگټن د نوي سفیرانو په توګه ټاکلي دي. د سپینې ماڼې په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر باراک اوباما په متحده عرب اماراتو کې د امریکا پخانی سفیر ریچرډ اولسن د پاکستان لپاره او په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال جیمز کوننګم د افغانستان لپاره د سفیرانو په توګه ګمارلي دي. نن سهار د افغانستان په جنوب کې د ناټو یو هلیکاپټر د راغورځېدو له امله د اتحادي ځواکونو 2 سرتیري ژوبل شوي دي. ناټو په خپل یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې پلټنې روانې دي. تېره ورځ په یو بله پیښه کې هم د ناټو یو عسکر د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو لخوا په یو برید کې وژل شوی و. د دغه عسکر د شهریت په اړه لاسه نه دي ویلي شوي. ټاکلی شوې ده چې د فرانس پارلیمان به نن له افغانستان سره اوږدمهاله ستراتیژیک سند په اړه رایګیری وکړي. د فرانس د دفاع وزیر پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کابل کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. هغه وویل د افغانستان او فرانس ترمنځ همکاري به د اوږدمهاله سند په چوکاټ کې دوام لري. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. په لیبیا کې له لسیزو راسې د لومړیو آزادو انتخاباتو نتیجه ښیي چې د دې هیواد لیبرل اتحاد له نورو څخه زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. د پخواني نایب وزیر اعظم محمود جبریل په مشرۍ د دې اتحاد د لیبیا د قومي کانګرس د 1800 لپاره د ګوندونو په سطح په شوو انتخاباتو کې یو کم سلوېخت ګټلی دي. د اخوان المسلمین پورې تړلې د عدالت او جوړونې ډلې 1100 ترلاسه کړې دي او په دویم نمبر ده. د محمود جبریل کامیابی د عرب سپرلی پر مهال د اسلام پاله ډلو لپاره چې په مصر او تیونس کې یې انتخابات وګټل په شا تګ ګڼل کیږي. د لیبیا د انتخاباتو کمیشن وای د جولای د اومینیټی په انتخاباتو کې 2.5% کې رائے ورکونکو ګډون کړی دی. د قرغیزستان او ازبکستان په سرحد کې د شخړو په ترڅ کې یو د قرغز د پولي ساتونکو وجل شوی او دوه تنه ملکیان شوبل شوی دي. د قرغیزستان سرحدي پولیس وایي د انخته په سرحدي کلی بولاک باشي کې شوی ده. انخته هغه مهال پیل شو چې د سیمې اوسیدونکو د پولو ساتونکو ځواکونو لخوا پر خبرداري سربیره د یو سړک کار پیل کړی و. سرحدي پولیس وایي ازبک سرحدي ساتونکي سیمې ته را رسیدلي او د کار د بندولو یې ویلي، خو د سیمې اوسیدونکو دا خبره په سختو ټکو کې غندي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د انیسا اجمل اوریدو. د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. و باورئ چې د اوسترزو په سیمه کې بمی چاودنې 12 کسان وجلی دي. حال ویني خپنې غووري د بلوچستان د ناکرارو په اړه د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وای چې دغه صوبه کې د حالاتو د ښه کولو په مخه ټولو بلتون غوښتونکو چې بهرنو هیوادونو کې دي خبرو ته تیار دي، خو بلوچ سیاستوال حاصل بزنجو بیا دا نظر لري.
بلوچ لتا سره گر سره خبره نه کوي کوم چې بهر ناستی.
د قبایلی سیمو په اړه بحثونه ګرم دي چې یادې ځانګړي صوبه شي او یادې په خیبر پختونخوا ورګړې شي. خو کارپو خادم حسین وای
د قبایلی سیمو کې فل حقیقت اگر ټول نظام بدل شوی دی، د سیویل انتظام پولیټیکل انتظامی نه خبره خوش تر غلې ده او د ملک نه خبره طالب تر غلې ده.
د افغانستان په روزګان کې اسټرلوي ځواکونو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. خو د یاد ولایت یو چارواکی وای یاد ولایت دې ستونزو سره مخ دی.
تاسو د روزګان ولایت یو خاصه توجه ورته وکړي. د روزګان ولایت خپل د ځان څخه خبر کنه لري.
یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه مو چې په خبرونو کې واورېده چې د کوهاټ سره نږدې د اوسترزو تھانې په حدودو کې یو ماین چاودنې 12 کسان وژلي دي. دا محله سره خپل همکار د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. د هغه نه نوی او تازه صورتحال پوښتو. ستړی مشه، په خیره؟ مننه. که دا راته ووایي چې دغه چاودنه په کومه سیمه کې رامنځته شوې ده، ځکه چې د دې نه مخکې د دغه ځای پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې دا په ورغزو کې شوې ده، نو که نور حال راکړي.
دا بالکل ابتدایي معلومات و، خو وروسته چې کله دا معلومه شوه نو دا د زلهنګو په تنګه سیمه کې د سوالو په ګاډي پسې دا چاودنه وشوله. چې پکې د پولیسو تر مخه په دې کې یوې زنانه په شمول 12 عام وګړي چې بیا غم شوي دي او یو کس پکې زخمي شوی دی. دغه پیښه چې کوم دی، د پولیسو تر مخه سهار وختي تقریبا 9 بجې د ماینز بم د چاودنې له امله شوي ده. پولیس وایي چې د سولو غاړې د کوجي او رغزو ایجنسی سپاهي سیمې نه کوهاټ په لور روان وو. څه به یادې چې سیمو کې د پیښې ښکار شو. د رغزو ایجنسی پولیس سره نږدې تنګه سیمه چې دا د استرزو تانې په حدودو کې راځي. دغه پیښه چې کله وشوله نو چې کوم په دې کې نښه شوي کسانو هغه په سمدستي توګه د سپاهي هسپتال ته ورسول شول. او پولیس وایي چې په دې کې کوم کس زخمي شوی هغه حالت سخت دی او د دې وروسته چې کوم پولیس واکونو او اف سی واکونو دا سیمه بختل ولکه کې واخستل او دا خبره چې کوم دې د مون سره د کوهاټ پولیسو ترجمان تنویر عاصم وکړله او خدام د دغونی ور دي چې دغه پیښه پړه تحریک طالبان پاکستان در دم خیل ډلې خپل سر اخستل
ډېر ډېر مننه د مشال ریډیو سره د تازه او نو معلوماتو د شریکولو لپاره
دا مشال ریډیو ده
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو د دې خبرونه پیل کوو او عادي نشریات ترازو او زمونږ د دې خبرونه لومبه راپور ته چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په اسلام آباد کې د بلوچستان د مسلې په اړه را بل شوې غونډه ته د وینا پر مهال ویلي چې د بلوچستان ستونزه دومره نه ده چې څومره بهرنۍ رسنۍ بولي او د هم ویل چې هغه بلتون غوښتونکي بلوچستان چې په بهرنو هیوادونو کې دی هغه سره د پاکستان حکومت خبر اترو ته تیار دي. نور تفصیل نیاز مساخل راکوي.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په نېشنل ډیفنس پوهنتون اسلام آباد کې د بلوچستان ستونزې په اړه را بلل سوی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په بلوچستان کې ناکراری په کمه کچه موجودیت لري خو حل کول یې د دوی په لومړیو کړنلارو کې دی.
بلوچستان کا
د بلوچستان ستونزه په اصل کې د صوبې په یو څو سیمو کې د امنیت خرابه وزده په دغو کوچنیو مقاماتو کې د ناکراری وزه په لوړې کچې له ناکراری یا ګډبړ سره تشبیه کېدلی نسی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف زیاته کړه بهرنۍ میډیا د بلوچستان حالات په شودلو کې سوچا او صفا معلومات نه ورکوي موږ باید چې د بهرنۍ رسنیو له پروپاګاندا متاثر نسو کوم چې د بلوچستان حالات په بیانولو کې له مبالغې کار اخلي وزیر اعظم یو بیا ناراضو بلوسانو ته د خبرو اترو للارې ستونزه هوارولو بلنه ورکړه زه په ملک کې دننه او بهر میشت په منفي سرګرمیو اخته ناراضو ځوانانو ته وایم چې دوی د پاکستان د مخالفینو په سازشونو نه اخته کیږي ټول پاکستان ستاسو دی تاسو راسی او خپل حکومت سره خبرې اترې وکړئ تاسو به مایوسی نه ووینئ خو وزیر اعظم دا هم وویل چې د پاکستان وجود نه منلو کسانو سره به آخر څه خبرې وکړي موږ له هغو ډلو او خلکو سره خبرې نه کوو کوم چې د پاکستان د خودمختاری او بیرغ احترام نه کوي هلته بلوس ملتپال مصر او د یاد غونډې یو ګډونوال میر حاصل بزنجوبیا مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د وزیر اعظم خبرې یو اړخ ته خوشې وې خو د ده په وینا د نوموړي په وینا کې د بل اړخ لپاره څه نه و هغه بلوس لتا سره ګر سره خبره نه کوي کوم چې بهر ناست دی تکه له هغه سره خبرې کوي او کنه بل وزیر اعظم ویلي چې په کوچنۍ علاقو کې امنیت خراب دی نو هلته د امنیت په خرابولو کې چې څومره د یاغیانو لاس دی همدومره تر شا ستا امنیتي ځواکونه هم لاس لري د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تازه وینا په داسې حال کې مخې ته راځي چې د څېړونکو په وینا په صوبه کې د بلوس بلتون غوښتونکو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ په بیا بیا وسلوالي نښتو په صوبه کې د امنیت وضع خراب عکس ښکاره کړی دلته دا هم د یادول وړ ده چې د بلوچستان ستونزې تر سرلیک لاندې روانې دوې ورځنۍ غونډې کې د نورو سیاستوالو او څېړونکو تر څنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مصر محمود خان اسکزی د پښتون قومي جرګې مصر نواب ایاز جوگیزی او بلوس ملتپال مصر میر حاصل بزنجو هم برخه اخلي نیاز مساخل مشال رادیو کوټا
اوس ورجو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په حق لا یو ځل بیا بحث تود شوی او سیاسي ګوندونه په دې اړه حالې دلې زیاتې کړې دي نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
له تیر څو ورځو راهیسې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه چې کوم سیاسي ګوندونه ډېر فعال سوي په هغو کې جمعیت علما اسلام تحریک انصاف جمعیت سامی او مسلم لیگ نواز شامل دي دا څلور واړه ګوندونه قبایلي سیمو ته د جلا صوبې د حیثیت ورکولو غوښتنه کوي په پاکستان کې ځینې کارپوهان فکر کوي د دې هیواد فوج او جاسوسي ادارې نه غواړي چې ګواکې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ګاډي کل سي نو ځکه د دوی په وینا د دغو سیاسي ګوندونو دریز د دې کوټونو تر اثر لاندې ښکاري د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین هم په دې نظر دی
د قبایلي سیمو کې په حقیقت اگر ټول نظام بدل شوی دی د سیویل انتظام پولیټیکل انتظامي نه خبره پوښتنه غلې ده او د ملک نه خبره طالب تر غلی دا زما خلې چې ډیفیکټو صورتحال هم بدل دی د دنیا نړیوال قانون او د دې محققین هم دا خبره وضاحت پر رسوله چې دا قسمه نظام د دې انساني حقوقو په ضد دی. نو د دې د وجې نه قبایلی سیمه په داسې شکل کې دی مزید ساتلې نشي نور ساتلې نشي. د هغې د وجې نه داسې یو لاره په کار وه چې هغې ترمنځ منځه پکې خپل لاره هم باسي خپل سیکیورټي او سټریټیجیک مقصدونه هم پوره کړی شي او د قبایلی سیمې دا موجوده ساخت هم بدل کړی شي چې عمدغه شان چې کوم پارټو سو د هغې پالیسي ډېره واضحه ده او ډېر خلکو ته ښکاره ده چې څنګه د سیکیورټي اسټابلیشمنټ د ایجنډې په توګه د قبایلي سیمې نوې ساخت وړ.
خو د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا له دې سره اتفاق نه کوي. دی وایي چې د قبایلي سیمو انتظامی حیثیت د سیمې د اوسیدونکو مسله ده او باید په دې اړه هر واک دوی ته ورکړل سي.
نو د دې سیاسي ګوندونو زه اوس اتفاق نه ګڼم د قبایلو د پاره د قبایلو په بهار ځغو کې قبائل تا دے خپل دا واک ورکړی شي چې هغه بیل صبح غواړي که هغه په خیبر پختونخوا ګډیږي که هغه همدغه سې په افشار لاندې وخت تېروي. نه د دې قواو خبره څوک اوري نه د دې سیاسي جماعتونو خبره څوک اوري. دا دې ښه حل دا دی چې د قبایلو خلکو ته خپل واک ورکړي هغه فیصله وکړي چې څه فیصله کوله په هغه به امین سره وکړو به قبول کړو به ده خلکو د پارام شوي د حکومت د پاره نورو ګاونډي هیوادونو د پاره به هم دا خبره شوي.
دلته دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آخر ولې سیاسي ګوندونه د قبایلي سیمو په اړه دومره فعال سوي. ایاز وزیر فکر کوي چې هر ګوند غواړي تر راتلونکو انتخاباتو لمخه د سیمې د خلکو زړونه وګټي.
پولیټیکل پارټیز اکټ فاټه تا اکستند کو او د دې لاندې ټول سیاسي ګوندونو ته اجازه ملو شو چې او قبایلی سیمه ته د لار شي خپل سیاست پرې کوي. نو زه خدا ګڼم چې دا هغې یوه کړی ده او هر سړی هلته خپل ځای جوړول غواړي قبایلو کې ننوځي الیکشن را روان دی او په دې کې زیاته ګټه زه دوی ګڼم که نه زمونږ غمې که کولی نو مونږ خو دا 15 کاله هم پرتیو دی کم از کم په اسمبلی کې خو دا ځکه کولای شو کبل چرته نه وای.
ځینې کارپوهان بیا دا وړاندیز کوي چې حکومت باید آزاد میډیا او د مدني ټولنې مبارزینو ته قبایلی سیمو ته د تلو اجازه ورکړي چې هغه د دې سیمې د انتظامی حیثیت او نور ستونزو په حواله د هغه ځای د خلکو نظرونه د نړۍ مخې ته وړاندې کړي.
اوردونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو د موجوده صورتحال په حق له یو غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سنټر تیر ماښام خپل یو راپور وړاندې کړو چې پکې ویل شوي دي چې فاټا د روانې ترهګرۍ په ضد جنگ له وجې ډېره متاثره شوې ده. نور حال له اسلام آباد نه احمد الله راکړي.
په قبایلی سیمو کې د تیرو لسو کالو راهسې د خراب حالاتو له وجې اقتصادي ډانچې ټولنیز جوړښت او حکومتي ادارو ته رسیدونکو نقصاناتو په حق لا یو رپورت وړاندې کړی شو. د سرخار اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د یو غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سنټر د سوري لاندې شوی یو سیمینار کې دا رپورت وړاندې کړی شو. په سیمینار کې د ادارې مشر ډاکټر اشرف علي نه علاوه خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی ممبر حمید الله جان افریدی، پخوانی سفارتکار ایاز وزیر، د ولسی تنظیمونو مشرانو او خبريالانو ګډون وکړو. په رپورت کې ویل شوی دی چې فاټا اولس په موجوده وخت کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو لپاره د کار روزګار موقع د نشت برابر دي. د غشان د صحت سہولیاتو او تعلیم اسانو هم ډیر کمې دي. د ادارې مشر ډاکټر اشرف علي د رپورت په حق لوایي
تلتکیو خو اقتصادي ستونزې دي. د خلکو چلتکی روزګار نشته، د مارکیټونه نشته دي، کارونه نشته دي. زما خبره ده چې نوجوانان چې کم دي هغه د پاره هیڅ قسمه موقع نشته دي چې هغه د صحت په حواله باندې ګیمونو کې سو اخلي. هغه ته د سکول او د سبق زمينې نه دي برابر، هغه د روزګار زمینې نه دي برابر. نو یقینا چې پاغه کې ډېر لوی مایوسی ده. د دې نه علاوه جرګه یو بنیادی اهم شی دی چې د مطالعه پترس کې موږ وکتل چې 92% خلکو د هغه په بیا رغونه باندې زور ورکړ.
د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی ممبر حمید الله جان افریدی د رپورت سره اتفاق نه کوي او وایي چې څومره هم غیر سرکاري ادارې دا قسمه رپورټونه جوړوي نو دوی خاص قبایلی سیمو ته نه بلکې غاړو ته پرتو خلکو سره خبرې کوي.
چې څومره ان جی او سرګرم شوي دي او څومره د دې سر سروے کیگی سمرا ددی ڈاٹا او سٹیٹسٹکس دی اگد ریئلٹی نہ ډیر زیات لری دی غلطی ددی دادا چې د بندوبستی په علاقو کې چې کم قبایل پراته دی نو کې دی شی او 2% سره ددی انټریکشن دی اغی نه ته پوسونه او جوابونه تی والی خو زه دا غنم چې کم زمون میجورټی قبایل کم چې په قبایلو سیمو کې اوسیږي اغه سروے به میټر کوي چې اکثریت خلک سغواړي نو ددی سرویس او ددی اغه سره زما همیشه اختلاف پاتې شوی دی
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر مشال ریډیو ته ویل چې رپورت کې کوم خبرو طرف ته اشاره شوی ده نو دا حقیقت دی چې دا مسلې قبایلی ولستر مخې ته دي خو د قبایلو دا مسلې به هله هواری شي چې دوی ته پوره اختیار ورکړي شي
قبایلو د خپلواکي وي قبایلو ته د خپل علاقہ حکومت کولو حق ملاوي شي تعلیم هم پکې دي تجربه هم پکې ده جرنیلان تیر شوی دي سفیران تیر شوی دي او سینیر بیوروکریټ او سیاست کې هم تجربه شته 15 کال د فاټا خلق محکوم ساتلی شوی دي نو فاټا خلق هم حق لري چې خپل علاقہ آباد کړي د فاټا خیر غواړي د دهشتګردۍ نه ځان وباسي نو فاټا خلقو ته واک ورکړي چې دا مسله حل کړي ځان لپاره هم په پاکستان لپاره هم د دنیا لپاره
ایاز وزیر زیاته کړه چې قبایلی سیمې د تیرې سمودې راهسې ترهګرۍ ځپلې دي او یو شمېر تعلیمي ادارو ته هم نقصان رسېدلې دي نو فاټا کې که تعلیم ته وده ورکړې شو نو دا شان به هم په سیمو کې امن راشي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اوردن کوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو نیمه قبایلی سیمه درادم خیلو ته په دغه سیمه کې ځای ولسوای چې د سکولونو دورانولو لکوله چې وسوال طالبانو ویجاړ کړی دی د دغه سیمه ځوانان او ماشومان یو شمېر ستونزې سره مخ دي زموږ همکار په دا رپورت برابر کړی
پنیما قبائلی سیما درا ادم خیل کشد کڑک جنو آلات پوا جا پتیر پنجا کالونو کشد دے لکانو او جنکو نولس تعلیمی ادارے تبا او چکومی روغ پاتی دی آغا بند و لاڑے لیا دے امنیتی فورس سرتیری پکش مشتا دی پتبا شویو ادارو کشد ہائی میڈل پرائمری سکولونا او دوا کالجونا شامل دی دا دے تعلیمی ادارو دے رنگ دلو او بند دلو پوا جا دے سیمے دولا زرا طالب علمون ہاں متاثر شوی دی پداغا اولی سرا د درا ادم خیل یو مشر خان محمد دین ویایی
کله ناجه په دار ادم خیل کې حالات خراب شوی دی د مو ټول تعلیمی نظام تبوګر شوی دی تقریبا 19 یا شل سکولونه او کالجونه دا تبوګر شوی دی 12000 سټوډنټان د تعلیم نه محرومه پاتې کړی شوی دی ټول نقصانونه یو طرف لا او د ایجوکیشن نقصان د بل طرف لا ځکه چې کوم ملاکو کې 12000 سټوډنټان د تعلیم نه محرومه پاتې شي هغه علاقہ او د هغه د علاقے اوسیدونکي کوم ژوند وکي او کومه ترقی به وکي
یو طالب علم عبدالباسط چې اواز په دره ادم خیل کې سبق ویلل اوس د سبق د پاره پېښور ته په تګ را تګ مجبور دی په دغه لړک شه عبدالباسط په دا رنگ راغیږي
مخکې مو په دې دره ادم خیل کې خپل کالج کې سبق ویلي خو چې حالات خراب شول زه په دې مجبوره شوم چې زه لاړم پېښور کې ما ایډمیشن واخیسته اول مې په خپل کلی کور کې سبق ویلي تلم راتلم ډېر اسانه بو اوس چې زه پېښور لسم مولا ډېر تکلیف وي کرایه مې زیاته لګي ټایم هم ډېر مولا لګي سټډي مې متاثره ده او پته نه چې دا حال به تر کومه پوري وي بس صرف ارمان کولی شم نور هیڅ نشم کولی
د دغو تعلیمي ادارو په برعکس مې چې د نیمې قبایلي سیمې درا ادم خیل اسیسټنټ ایجوکیشن افیسر محمد نثار افریدی وژغه اغوی په دا رنگ جواب وکړه
دا سینا دا چې کوندې په درا دم خیل کې ټوټلی تعلیمی حالت یا بنشوی دی یا چلیږي نه دی الله تو کې د کوم حالت مو ته په مخ 13 کالو کې اې دی په واجی چې کوم سکول نه متاثر شوی دی هغه لپاره ګورنمنت اوس ډیر په خطیر هغه سره فندونه ورکه ودا جوړي او په دې باندې موجوده ګورنمنت های سکول درا دم خیل او ګورنمنت های سکول او خروال باندې کار جوړی شوی دا او جوړوي د سکولونو د ریهابلیټیشن لپاره باقاعده ای ڈی سی او سره کمشنر سره او نور اعلی حکام سره دا میټینګز کیږي او ان شاء الله دا به ډیر زر ټول سکول نه خپل حالت لبیا واپس راشي
د درا دم خیل کا بالیانو غشتنه وکړه چې په کومو تعلیمي ادارو مراتونو کې د امنیتی فورس سرتیری مشته دي هغه د عمارتونه پرېږدي او ړنګ عمارتونه دې زر جوړ کړای شي چې په سیمه کښې د طالب علمانو د سبق سلسله بیا روانه شي
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیر
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د افغانستان اوروزګان ولایت ته په دغه سیمه کې د افغان ځواکونو ته آسټرلوي ځواکونو د امنیت چارې وسپارلې په دې اړه باندې نور تفصیل د کندهار نه سید شاه سکیم راکوي
له بهرنوی سرتیرو څخه افغان سرتیرو ته د امنیتي چارو د لیکت په دریم پړاو کې د ټول روزګان امنیتي چاري افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. تر دې وروسته به د روزګان د مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو د امنیت چاري افغان سرتیر په خپل سمبالوي. د روزګان والی امیر محمد اخونزاده وایي چې په دې خوشحاله دی چې د ولایت امنیتي چاري افغان سرتیر په غاړه اخلي. دوی وایي د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په پرتله په روزګان کې امنیت ښه دی او د دوی سرتیر هم زیاته وړتیا لري، خو دولت بیا هم دغه ولایت ته پاملرنه نه ده کړې. د خونزاده په خبره د روزګان اوسیدونکو د اوبو، برېښنا او کرنې په برخه کې زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري.
تاسې د روزګان ولایت یو خاصه توجه ورته وکړئ. د روزګان ولایت خپل د ځانه څخه برق نه لري، د خپل د ځانه څخه یو زراعتي بندونه نه لري چې دوی زراعت ځینته واخلي، خپل مځکې اوبه په اوبو باندې خپل مځکې خړوبې کړي او یا برقونه ځین تولید کړي. دلته یو میګاواټ برق مشرانو په 50 افغانۍ د یو
د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ هم وایي چې له بهرنیو سرتیرو څخه افغان سرتیرو ته د واک په لیږد خوشحاله دی. دی وایي دا یوه ملي پروسه ده چې تر پای ته رسیدو وروسته به یې د ټول هیواد امنیتي چارې افغان سرتیرو په غاړه اخلي.
ډېر د افتخار او نیکمرغۍ او خوښۍ ځای دی چې په داسې یو ولایت کې چې د افغانستان نننۍ د ترهګرۍ تهجر او تروریزم پر ضد پاسون له هغو ځای نه پیل شوی دی چې یو ځل بیا د خپل امنیت او راتلونکي سوکالۍ او هوسایۍ مسؤلیت او دنده د خپلو غښتلو شازلمو او د ګران هیوادوالو مټو ته وسپارو.
تر دې وړاندې روزګان ته څیرمه د هلمند د مرکز لښکرګاه او ځینو نورو سیمو امنیتي چارې هم له بهرنیو سرتیرو څخه افغان ځواکونو ته سپارل شوې وې. ټاکل شوې ده چې نن به د کندهار ښار او دریو نورو ولسوالیو امنیتي چارې هم افغان سرتیری په غاړه واخلي.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. واشنگټن پوسټ په خپله یوه مقاله کې لیکي د افغانستان ولس ویر لري چې افغان جنگمهاله اقتصاد چې د ناټو لخوا د هوایي اډو جوړولو وروسته اوچت شوی و د امریکایي ځواکونو د تلو وروسته به د اقتصاد بیرته راغورځېږي. نور تفصیل د انیس اجمل له اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي افغان ولس یریږي چې د افغانستان د امریکا د وتلو وروسته حکومت ورسره مرستې نشي کولی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له سیلابونو نه د سړکونو بچ کولو لپاره دیوالونه وهلي دي، امریکا د غنمو د فصلونو لپاره د سرې امداد ورکړي او د افغان ولسمشر تربور حشمت کرزی د بجلی د لاینونو لپاره له خپله جیبه اویا زره ډالرې ورکړي دي. مقاله لیکي چې افغان حکومت سهم کوي نو نخکاری. د کرزی اوسیدونکو عبدالعلي وایي افغان حکومت هیڅ ندی تر سره کړی. واشنگټن پوسټ لیکي امریکا او دای اتحادیانو په تیرو کالونو کې د افغانستان خلکو ته د بنیادی سہولتونو در رسولو لپاره ډیر کوششونه کړي دي او د بلیونو ډالرو مرستې ورکړي دي. مقاله لیکي کچره افغان حکومت د ملک په اړه برخه کې یو ځای د خپل واک منګولې خخي کړې وي نو هغه بخای د کر سیموي، ځکه چې کرز د کندهار د کر کروندې یو سیمه ده چې پکې د افغانستان د اغه کس خپلوان او د قبیلې خلک اوسیږي چې په افغانستان کې له یوې لسیزي جګړې راسي حکومت کوي. مقاله لیکي په کرز کې د حکومت د دغه کم پرمختګ نخې د خلکو د اغه کتار اخکاری چې د حشمت کرزی د کور ورتا ولاړ وي. د خلک وایي چې په حکومتي دفترونو کې هیڅوک د دې غږ ناوري. مقاله لیکي په کندهار کې بعد د ستمبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو شمیره 14.5 زرو پورې کم کړل شي، ځکه افغانان یره لري چې جنگمهاله اقتصاد چې د ناټو لخوا په کندهار کې د هوایي اډو جوړولو وروسته اوچت شوی وه، په دا هیواد کې د امریکایي ځواکونو له وروسته به دا اقتصاد بیرته راغورځېږي. مقاله د یو اوسیدونکي له خولې لیکي چې د افغانستان زیاتره ځوانان بیروزګاره دي او نشي کوي، نو کچرې د امریکایي ځواکونو له تل وروستو دې ځوانانو ته د امروزه ګټه ورکول بند شي نو دوی به د طالبانو خواته ورمات شي. مقاله لیکي هغه افغانان چې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ نه متاثر شوي دي، هغه هم د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستو نتیجو ته تیار دي. سلویخت کلن عبدالله چې د حشمت کرزی دفتر ته د خپلو هغه دوه رڼو معلوماتو اخیستلو لپاره راغلی و چې امریکایي ځواکونو نیولی دي، هغه هم د امریکایي ځواکونو په تللو خوشحاله نه دی. مقاله لیکي کله چې افغانستان کې جګړه پیل شوه نو عبدالله هغه وخت د یو ټرک ډرایور و
او $200 به د میاشت ګټلې. هغه د جنگ د وخت نه ګټه ترلاسه کړه. اوس د ناټو لپاره سامان وړونکي ټرکونه د هغوی مرکزونو ته د رسولو یو وړوکی ټیکهدار دی او ګټه یې لس چنده زیاته شوې ده. مقاله د عبدالله لخولي لیکي. ورسره ډېره ویره ده چې د بهر ملکي ځواکونو د وتلو وروسته به څه کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
او رضون کی دولس نیمی بجی کی دن کی دی انیس اجمل د خبرونو د لنډی سره.
کوهارت پتانګا سیمه کې د یو ماین چاودنې لوجې دولس تنه وجلی شوي او یو تن شوبل دې ذمہواری تحریک طالبان در ادم خیل منلې. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د بلوچستان مسله دومره کړکیچنه نه ده چې لوړې کچې ناکراری سره تشبیه شي. رپورټونه وایي امریکا او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه ځنډول شوې خبرې بیا پیلوي. امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره نوي ډیپلوماټان ټاکلي. تمه ده چې نن به فرانس له افغانستان سره د اوږد مهاله سند په اړه رایګیری وکړي. او لیبیا کې لسیزو راسي د لومړیو آزادو انتخاباتو نتیجه ښیي چې دې هیواد لیبرل غیر مذهبي اتحاد له نورو څخه زیاتې رایې ترلاسه کړې.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مدانی ساجمن لوریدو راځي چې اوس ورو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینې اداریو او سرلیکونو کې سراغلي دي. سراج ظهیر ورته کتنه کړي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونه په سرټکو کې راغستي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون خپل سرخی کې لیکي چې د اقوام متحده د پولیو لپاره ډاکټر په کراچۍ کې وجلې شوې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز او د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دخلی لیکي چې څوک هم د قومي بیرغ احترام نه کوي د هغوی سره به مذاکرات نشي کولای. مشرق او ایکسپرس ورځپاڼه هم خپل سرخو کې د وزیر اعظم دخلی لیکي چې د بلوچستان په حالاتو کې غیر ملکی لاسونه ککړ دي او کدی اړخ ته پاملرنه ور نه کړې شو نو نور علاقې به هم متاثر شي. او آج ورځپاڼه د غټ خبر په توګه لیکي چې جمرود کې د جماعت اسلامي درنه چې لقبلې ناټو سپلای وزنډولې شو. او اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. آج ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي چې په قانوني توګه میشت افغان کډوال به نشي تنګولې. او څوک چې په قانوني توګه باندې میشت افغان کډوال تنګوي د وی خلاف بکروی کولې شي. اداري وایي چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مفتیحار حسین په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې په قانوني توګه یو غیر ملکی خو دلته اوسېدي شي خو له په غیر قانوني توګه مشت ټولو په هر ملکیانو خلاف بکروی کولې شي. اداري مخکې لیکي چې د تیرو دوه کلونو راهسې حکومت وایي چې افغان کډوال به واپس لګل شي خو له تدوی د واپسې لپاره هیڅ ګامونه نه دی پورته کړی شوی. اداري زیاتوي چې دلته د افغان ولسمشر حامد کرزی په دې بیان باندې هم غور پکار دي کوم چې هغه سمو دوران دی ورکړی و چې غنی افغانستان د داسې افغانانو واپس اغستو لپاره تیار دی چې لچا پر ضد د کوم جرم تور نوي. اداري لیکي چې دا یو ډېر غټه خبره ده باید چې د پاکستان حکمرانان په دې باندې غور وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداري کې لیکي چې بنو کې د خار د زړې تانه په ودانۍ باندې د ترهګرو برید کې درې پولیس والا سخت جوبل شوي دي او د پولیسو او سکیورټي فورسز په جوابي کاروایي کې دوه حمله کوونکي وجلې شوي دي. اداري مخکې وایي چې دا پیښه د دې خبرې غمازي کوي چې بنو او خوښ سیمو کې ترهګرو بیا سر راپورته کړی دی ځکه چې د رستیو کې په بنو جیل باندې حمله شوې وه چې پکې ګڼ شمېر ترهګر د جیل نه خوشی کړی شوی وو. اداري وایي چې دا یو پښتنه دا چې راتلونکو کې د داسې قسم پیښو د مخنیوي لار به څنګه ولټول شي نو پکار ده چې د دې پیښې بلټن وکړي شي او دا خبر دې په نظر کې هم وساتل شي چې دې پیښه کې چې څوک هم ککړوي چې د هغوی خلاف سخت کاروایی وکړي شي او هغوی ته سزا ورکړي چې دا رنګ راتلونکو کې د داسې قسم پیښو مخنیوي وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ 15 کاله پس د کرکټ لوبه بحاله شوې ده او دې لړکې هند کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په هند کې د کرکټ کولو بلنه ورکړې ده او دغه رنګ به د پاکستان کرکټ لوبډله د دسمبر په میاشت کې هند ته ځي او هلته به د هند د کرکټ لوبډلې سره یو ورځنی سیریز لوبوي. ادارې مخکې لیکي چې د کرکټ مینوالو له دا د زیری نه کم نه ده او بلخوا به د دې سره د دواړو ملکونو دولس ترمنځ عوامي رابطې هم شروع شي. اداري اخر کې لیکي چې د دوانو ملکونو ولس د دوانو ملکونو د کرکټ مشرانو د فیصلې او د میچونو د تنظیم په حق لا انتظار کوي نو باید چې زر تر زر دې ته عملی شکل ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د العربیا په خبره کړې مقاله کې راغلي دي چې ولې امریکا له پاکستانه پر هغه پیشه په بخښنه غوښتلو کې وخت واخیست چې د پاکستان څلوري وشت عسکر یې ووژل. مقاله د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي، د دې ځنډ لامل دا دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ داسې اړیکې دي چې په نړۍ کې تر ټولو له ویرې، خفګانه او تاوتریخوالي ډکې دي. ورځپاڼه لیکي، دا به ښه وای که د بخښنې په غوښتلو کې ځنډ د پاکستان او امریکا ترمنځ د بې باورۍ یوه غیر عادي بېلګه وای، خو له بده مرغه دا په دې اړیکو کې له ډېره وخته شتون لري. مقاله زیاتوي، دا دوه ملکونه یوه میاشت د ستراتیژیکې ملګرتیا او بله میاشت بیا د دښمنۍ خبرې کوي. دواړه ملکونه د ترهګرۍ پر ضد له یو بل سره د ملګرتیا ادعاوي کوي، او بیا چې له دوی د یوه ملک استخبارات عملیات کوي نو بل یې دښمني بولي. مقاله زیاتوي چې که په تیرو څو کلونو کې د پاکستان او امریکا اړیکو ته وکتل سي، نو دواړه ملکونه له یو بله مطمئن نه ښکاري. مقاله لیکي، امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 2009 کال د نومبر پر 11 نیټه پاکستان ته یو پټ صدارتي لیک لیکلی و. په دې لیک کې ولسمشر اوباما پاکستان ته لیکلی وو چې موږ به خامخا نوې او بهتره لارې لټوو چې په پاکستان کې دننه، په سیمه او له سیمه د باندې او آن تر دې چې پر امریکا د برید د پلان جوړونې لپاره د سخت دریځو وړتیا له منځه یوسو او موږ بالاخره د هغوی شبکې تباه کړو. بل پلو کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د هغه زندان د څو بندیانو په اړه لیکنه کړې ده چې امریکا جوړ کړی دی. لیکنه زیاتوي، له دې بندیانو یو د یمن تجار وو چې د تایلند د سفر پر مهال نیول شوی و، بل یو 14 کلن وو چې 4 کاله وړاندې په پاکستان کې نیول شوی وو او بیا افغانستان ته وړل شوی وو، او دریم یو هم هغه مهال نیول شوی وو چې په پاکستان کې له خپلې میرمنې او یو بچی سره ژوند کاوه. ورځپاڼه لیکي چې په دې کسانو کې مشترک دا دی چې په افغانستان کې د امریکا په یو پوځي زندان کې په داسې حال کې سره یو ځای سو چې نه په رسمي توګه تورن سوي او نه هم د خپل ناڅرګند بند پر ضد د اپیل لار درلوده. د مقالې په لیکنه، د تیرې دوشنبه په ورځ د دوی وکیلان په واشنگټن کې د دې لپاره فدرالي عدالت ته ولاړل چې په ججانو دا ومني چې ګواکې د دې بندیانو ساتل د امریکایي قانون پر ضد دی. مقاله لیکي، د امریکا یو ځلی جج 3 کاله وړاندې ویلي وو چې بندیان د خپل بند پر ضد اپیل کولای سي، خو وروسته بیا د امریکایي عدالت لخوا دا رد شوی وو، او اوس هغه د دې په کتلو لګیا دی چې وګوري آیا دا د ده د واک په دایره کې راځي که نه چې د دې بندیانو اپیلونه واوري.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرونکې.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. د دې خبرونه په دې برخه کې د افغانستان تخار ولایت ته، دغه ولایت په سلګونو هغه کورنۍ چې سیلابونو ځپلې وي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. نور محمد سهیم په نور تفصیل راکوي.
د تخار ولایت له شکمش ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې راغلي دي چې د دغه ولسوالۍ د شیرې له درې څخه هغه 323 سیلاب ځپلې کورنۍ چې د سیلابونو پر مهال د الوتکو په ذریعه له حتمي بربادۍ او نابودۍ نه ژغورل شوي او د یادې ولسوالۍ مرکز ته راانتقال شوي او دغلته یې د کډوالۍ په یو کمپ کې استوګنه غوره کړې ده، دا مهال له سختې لوږې او بېروزګارۍ سره مخامخ شوي او داسې کومه مرستندویه مؤسسه هم نشته چې دوی ته د مرستې لاس ور وغځوي او له حتمي مرګ نه یې وژغوري. له دغه کم څخه د ملا غلام حسین د شاوخوا 400 کورنیو په استازیتوب ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې له دولت او مرستندویو مراجعو څخه په کلکه ګیله وکړه چې دوی یې له بارانه راخلاص کړي او تر ناوې لاندې یې کینولي دي. د ده په وینا، که هغه وخت د سیلابونو له امله تباه کېدل، اوس مهال دا دی د لوږې او بېروزګارۍ څخه تباه کېږي. ده وړاندې داسې وویل: زموږ شتمني خو سیلاب یووړه، تباه شو. د خدای لپاره اسلامیت شته که نه؟ که چیرې د بشردوستۍ حس در پکې وي، نو له بشردوستۍ څخه کار واخلئ. موږ یې ولې دلته را انتقال کړي وو؟ د خدای په لحاظ، له خدای وویرېږئ، موږ یو دربدر شوی او خاورې په سر ملت یو. ولې مو موږ په قبر کې وانهچولو؟ او ولې مو هماغلته بمبارد نه کړو چې له عذابه خلاص شوي وای، تر څو له دغسې ستونزو سره مخامخ شوي نه وای؟ ده وړاندې په کمپ کې د فقر او لوږې له لاسه شکایت وکړ، داسې وویل:
چارو سیرو سیده که غیر از آن
موږ له درې څلور ورځو راهیسې له اوبو پرته نور څه نه لرو چې وی خورو. اوبه هم هغه اوبه دي چې پاس خلک پکې لاندې او تر لاندې یې زموږ ماشومان او سیاسرې چی. له همدې عمله دوی په رنګه رنګه ناروغیو اخته دي. تاسو یو وار له نږدې راشئ او په خپلو سترګو ووینئ چې څه حال دی. زه ملا یم، دروغ نشم ویلی او که دروغ ووایم انسان به نه یم. موږ نه د څښاک اوبه لرو او نه هم خوراکي توکي، دوا درمل هم نشته او د هیچا پاملرنه هم نه لرو، نه پوهیږو څه وکړو. د یادونې وړ ده چې د دغه کمپ د ستونزو په اړه مو د شکمش ولسوال عبدالمنان حکیمي پوښتلی دی. ده په داسې حال کې چې د کمپ دغه ستونزې تایید کړې داسې وویل: په رښتیا هم دوی ته هیڅ ژوند نه دی پاتې. د دوی نفوس پرته له هغو کسانو چې په ځینو کلیو کې میشت شوي دي 2000 تنو ته رسیږي. ما شخصا د دوی لپاره ټولو کومکي مؤسساتو ته خبر ورکړی دی او د مرستې غوښتنه مې ترې کړې ده، خو هغوی له دروغجنو وعدو پرته نور څه نه دي کړي. زه له شرمه استعفا ته مجبور شوی یم او غواړم چې له ولسوالۍ نه ځان ورک کړم. ښاغلی غلام حسین د خپلې تلیفوني وینا په پای کې یو ځل بیا خپله دغه غوښتنه تکرار کړه چې وایي: که دولت مرسته نشي راسره کولای نو یو دوه درې تیاری د پورته کړي، د دغه کمپ په درې څلور سوه خیمو د بمبارد وکړي تر څو له عذابه را خلاص شو. هېره دې نه شي چې په شمال ختیځو سیمو کې د روان کال د سیلابونو له امله ډېر زیات تاوان د شکمش غرنۍ ولسوالۍ ته اوښتی دی، او نه یوازې د دغې ولسوالۍ بې شمېره کرنیزې ځمکې، باغونه او څړځایونه وران کړي او بې شمېره څاروي یې وژلي دي، بلکې یوازې د شیرې په دره کې د اتلس تنه خلکو ژوند هم اخیستی دی.
اوریدونکو، تاسو د تخار ولایت د سیلاب ځپلو حال اوریدو. اوس هم په افغانستان کې پاتې کیږو، ورجو ختیځ ولایت ننګرهار ته. یو شمېر ځوانان چې په پېښور او شاوخوا نورو سیمو کې ژوند تیر کړی، وطن ته په راستنېدو د کډوالۍ د ژوند په ارمان دي. دوی وایي چې د پېښور سره یې ډېرې خوږې خاطرې تړلې دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه له څو تنو سره خبرې کړې او یو راپور یې پرې چمتو کړی.
ننګرهار ته له خیبر پښتونخوا څخه راستان شوي ګڼ شمېر ځوانان د کډوالۍ د ژوند ارمانجن دي. دوی وایي چې د ژوند ښې خاطرې یې د کډوالۍ له ژوند سره تړلې دي. یو تن چې د پښتونخوا په هنګو کې زیږېدلی، وایي چې د ښوونځي له ملګرو سره یې دوستانې جوړې وي او اوس هم په انټرنیټ اړیکې ساتي.
نورشی صافی ام او د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو فعلاً د ننګرهار ښار کې اوسې انګو پسیمه کې اوسېدم. تقریبا موږ هلته دېرش کاله وخت هلته تیر کړی. زما د پلار واده هم هلته شوی او ټول ورونه هلته پیدا شوي. ډېرې ښې خاطرې زموږ په ذهن کې اوس پاتې دي. تعلیمي ډګر تقریبا تر لسم سیم په پورې موږ هلته مکتب یو بل کورونو ته به تلو راتلو. همدا اوس هم زیاترو انډیوالانو سره زه په انټرنیټ لارې وصل یم، کله کله ټلیفوني رابطې هم یو بل سره لرو.
یو بل تن چې د پېښور په بډبیره کې وخت تیر کړی، وایي چې د ژوند ښې خاطرې له پېښور سره تړلې دي.
زما نوم اسر احمد سمندر، د سخرو د ولسوالۍ موجوده په ننګرهار کې ژوند کوم او پیدایش مې پېښور کې شوی. بډبیره کې کوم ژوند چې موږ پېښور کې تیر کړی واقعا ډېر ښه وخت هم تیر کړی، ښایسته خاطرې لرو. هغه استادان هم مو تر یادېږي، هغه کوم صنفیان چې نو هغه را یادېږي او تېر خاطرې چې کله هم را یادېږي موږ غمجنه کوي. خدای په دې سیمه کې امن راوړي چې لر بر پښتانه سره یو شي او دا بخوا هم یو پښتانه وو او خدای بیا هم یو کې.
خو یو بل تن چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې کورنۍ په پېښور کې اوسېږي او خپله په جلال آباد کې د روزګار په سلسله کې دیره دی، وایي چې پېښور کې له ځایي خلکو سره مړی ژوندی شریک شوی دی.
نوم مې عبدالله دی، په جلال آباد کې د سپیرپاټو کار کوم او د پېښور په نوتیا کې تقریبا د دیرشو کالونه اوسېږم. کاروبار په حساب باندې راځو، دغلته چې دی مطلب پنځلس ورځې لس ورځې دلته تېرو. نو پېښور خو یو خو د ژوند سهولت پکې زیات دی، نور د زندګۍ ضرورت هر شی پکې پوره دی، ارزاني پکې شته دی. مړی ژوندی ناسته ولاړه ټوله د هغې خلکو سره ده، او هغه هم ښه خلک دي، پښتانه خلک دي، درانه خلک دي چې په زور هم راونه باسي ضرورت زموږ سره دلته راشو.
یاد دې وي چې دې ته ورته ګڼ شمېر افغانان چې کورونه یې په پېښور کې دي او کاروبار په جلال آباد کې کوي، د ژوند د اسانتیاو په خاطر پېښور کې استوګنه غوره ګڼي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
پښتو وایې مشال رادیو. اوریدون کو پختو لسته شی نو مشال ریډیو ډاٹ کام تلاړ شی ورجو د دې خبرونه په دې برخه کې د بلوچستان سرخار کوټه تا په دغه خار کې که څه هم د پولیو پر ضد د ساسکو کمپاین پیل شوه خو په کوټه کې یو بل ناروغه د دې ناروغه یو بل ناروغه را برسېره شوه. نیاز مساخیل په نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د ملک د نورو سیمو په شان بلوچستان کې هم د پولیو ضد ساسکي ورکولو کمپین روان دی. په کوټه کې د پولیو نوې ناروغه ماشومه سرګنده شوې. د کوټې د پولیو کنټرول پروګرام مصر ډاکټر احمد ایوب په دغه اړه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
کوئٹا سے ایک کیس رپورٹ ہوا ہے
لکوٹی دغه کیس رپورٹ سوی او دا یو سړی دی کوم چې زموږ د ریکارډ مطابق پخپل خپل ماشومې ته د پولیو ساس کې ورکول څخه انکار کړی وو. د پولیو ټیمونه تر لس واره زیات د کوټه ورغلي لیکن نوموړی نو ورسره منلې. اوس چونکه د په بچی کې د پولیو مرض ښکار سوی نو اوس د نه پرموش او نه پر حکومت تور لګوي سي ول چې اوس به د ته هم احساس سوی وي چې دغه ناروغي خپل ماشومې ته پخپل رضا خوښ کړي
کې انہوں نے اس معذوری کو خود چنا ہے.
پکوټ کې د پولیو ناروغي څخه متاثر شوی ماشومه په داسې حال کې سرګندېږي چې په پاکستانی رسنیو کې مهم شخصیت په بیا بیا له خلکو غوښتنه کوي چې دوی دې د پولیو ضد مخته راسي. لکه منلی پاکستانی کرکټر شاهد افریدی په یو ټی وی اشتهار کې له خلکو همدا قسمه غوښتنه کوي.
اڅه کوم د پاکستان د پاره ډېر میچونه ګټلې دي لیکن مو یو ګټه اوس هم پاتې ده د پولیو خلاف پاکستان ګټه.
خو پر دغه هڅو سربېره د پولیو نوې ناروغي سرګندېدل او لا هم خلک پولیو ساسکي ورکولو ته نه آماده کېدل څه مطلب لري. د کوټي پولیو کنټرول پروګرام مصر ډاکټر احمد ایوب منی چې له سختو هڅو وروسته هم منفي خیالات لا هم د خلکو په ذهنونو کې وجود لري او د په وینا په دغه لړ کې لا هم د زیاتو هڅو ضرورت دی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قطرے فیملی پلان.
خلق دا فکر کوي چې دا ساس کې د خندانی منصوبه بندی لپاره ورکول کیږي یا په دغه کې خدای دې نه کوي سهارام شای شامل کړل سوی لیکن د دغه شا موږ باقاعده تحقیق او پلټنی کړي او دا سه هیڅ خبره نسته. ګوره کدا سیوا نو د یو ډاکټر په هیڅ په اول ما پخپل خپل بچانو ته د ساس کې نه ورکول.
یو ډاکټر کی حیثیت سے سب سے پہلے اپنے بچوں کو نہیں بلاتا.
هلتا د بلوچستان د صحت محکمې وزیر عین الله شمس هم وایي باید خلک پر خپلو ماشومانو رحم وکړي او منفي خیالات له ذهنونو لرې کړي. یاد دوی د پولیو دغه نوې متاثره شوې انجلۍ په ګډون سش کال 2012 کې په بلوچستان کې تر اوسه د پولیو درې ناروغان سرګنده شوي او د ټولو تعلق له کوټې سره یاد شوی او دا هم د یادول وړ ده چې تر پرو سش کال 2011 پورې بلوچستان په ټول ملک کې له پولیو تر ټولو زیاته متاثره صوبه ګرځول شوې وه. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کی وو تاسو ته بیا دی چې په پاکستان کې د رواني میاشتې په 14 نیټه د پولیو د ساسکو ورکولو کمپاین پیل شو خو د جنوبي وزیرستان او د شمالي وزیرستان 2,20,000 ماشومان او د دې ترڅنګ په زرګونو ماشومان د خیبر قبایلي سیمې د باړې او د تیرا د دغه ساسکو نه محروم دي. وسلوال طالبان په دغه سیمه کې وای چې دا ساسکو ورکولو ته به خلک پری نګدی. په دې اړه باندې زموږ همکار عبدالحی کاکړ د قبایلی سیمې د صحت د څنګه مشر ډاکټر فواد خان سره خبرې کړې او پوښتنه کړې چې د دې په اړه باندې دوی په نورو کومو لارو باندې غور کوي چې خلک دې ته اړ کی چې د پولیو ساس کې خپل ماشومانو ته ورکړي. نو هغه وای
علماي کرام نه دغه نام سچېرا کړی دی او د خلکو ته مونږ لیکو چې خلکو ته دا وویل شي چې دا شی د دیواری چې دا د فاتانه باندې ختمېږي چې هر یو ماشوم ته کم ماشوم چې په کم ځای کې دی هر یو ماشوم ته دا کترې ورکول ضروري دي. دوه کترې مونږ هر ماشوم ته کوشش تا کوو چې کترې ورسو او څو پورې چې دا کترې دي تر بار نه ملو شوې کم از کم وو نه پنځلس ځله پورې په دې کې یونټي نه جوړیږي چې کوم ځای کې یو ماشوم پولیو مرض ورته شي هلته کم 200 ماشومان داسې وي چې هغوی کې دا وایرس ډېر لکه هغه انفیکټډ وي دغه 200 ماشومان او په هغه 200 ماشومانو کې یو کس پکې کېږي. نو تاسو سوچ وکړئ چې علاقه کې تقریبا 200 ماشومان دا جبهه چې دا شنه دا مرض پیلاوی نو په کار دا لري چې دی وخت کې مونږ لاړ شو دا ټول کمیونټی ته دا ډراپ تور کو چې دا مرض دا جراثیم کې ختم شي.
او ډاکټر صاحب اسی ستاسو په خیال باندې دغه پابندیان چې ستاسو په وس کې نه دي د حکومت مسله د بیا ته پابندی ده خو خپل خلک څه کولای شي چې هغه په متبادله توګه تر دې ویکسین ځان ورسوي یا لارو کې داسې پوسټونه ورته جوړېدلای
شي. مونږ خو کم چې دا کم علاقې چې مونږ سره په کولاو دي هغه لیدو کې زمونږ کم کم چې خپل دې کې او هغه علاقو مې کم چې پلانډ شو ته مونږ وایو نو هغه لیدو کې زمونږ چې دینو باندې ټیمان شته دې سره نه کوم فرض کړ په شاکی کمی کی کی مگران شان الان دے پبنو کے فار بنو کے رمون با کرر کی مانشتا او کو سوک خواہشون دی رمون اسپتالون کے ریسین ملے دی کئی دن زمدان خلق تختل معشومان اسپتالون تا بوزی
خوراک صاحب اخیری پښتنه دا د چې تاسو بهر ستاسو څومره خوشبینه یی چې دغه مسله به آیا حل سی او کنا بس دا پابندی
به زمون زفورا دا خواسته منګا مشرانو تم دا خواست زمونږ کم چې په قبایل سیمه کې اوسېدونکو خلکو ته مشرانو ته کم چې حالت د مختلف کم ګروپونو چې دي نه مشرانو ته چې دا شی دا مسله چې دا زمونږ د فاټا زمونږ د خپلو بچو مسله مونږ کنو سيزونه مثلا دې سره تړو نه خپل زیاده خو چې خپل دې دا زمونږ خپل بچی ته پکې زمونږ خدا درخواست دی چې کوشش ته دا وکړي چې دا خلکو ته دا وینم کې چې دا ویکسین ته هر پرسن ته ملو شي او په پکه ته هیڅ هم نه ما دا بیمار په زموږ نه قوم نه شي.
تاسو ستونزې
زونه تا کار جون یو څو داخلي وي
کوڅه خلک دې به روزګار دي نه
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو ته پوس کوڅه نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورته د خبرونه بلې او راپور ته د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د بهاله پاړه ځوانان سره لري او سوای او د اسلام آباد نه د رابیا اکرم خان په دې راپورټ کې
د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبه 15 کال پس بحاله شو او پاکستان به روان کال په دسمبر میاشت کې د هند پسمکبه د هند کرکټ لوبډلې سره یو رسنی سیریز لوبوي. د دواړو ملکونو ترمنځ د کرکټ بحاله په اړه ځوانان خوشاله دي او په انتظار دي چې کله به د دسمبر میاشت رانیږي شي. په اسلام آباد کې د دولسم جمعات سکونکې ننګیال وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د کرکټ د بحاله په خبره هغه سره ټکی نشته چې څنګه خپل خوشحالي څرګند کړي.
لشم چې کرکټ بحال شو زما فیورټ ټیم انډیا او پاکستان دی چې ای زړه خوشاله شم ما سره مثال نشته چې زه سو ایگزامپل ورکم تعلقات خو ډېر خوشي خوځخ په لزيات خوشاله شم.
د اتم جمعات سکون کې محمد حمزه چې د کرکټ د لوبي شوقین دی وای چې کم خوند د هند سره په مقابله کې دی نو هغه د کرکټ بلې لوبډلې سره نشته.
زه ډیر خوشاله یم په دې خبره چې پاکستان انډیا کرکټ دوباره بحال شو. زموږ د کدوا دي چې پاکستان وګټي او زموږ نن په دنیا کې وشي او انډیا زموږ نه راوشي. موږ غواړو چې دې په لمغه وګټي شاید افریدي غواړي چې پاکستان وګټي زموږ نوم غړشي او ټول دنیا کې زموږ نوم وشي.
د غرنګ عرفان کندي مشال ریډیو ته اویل چې ډیر وخت پس په دواړو لوبډلو ترمنځ مقابله ګوري.
موږ ډیر کې مې مسله ولې ځکه چې د پاکستان او د انډیا کله میچ نو تقریبا د ټول دنیا یې ګوري تقریبا ټول دنیا خوندونه ته اخلي. زه د پاکستان ټیم ته خواست کوم مهنت ورته کوم چې څونه د پاکستان کې لاړین دي چې خدای ته ګوري موږ ډیر زیات شوق لرو او تاسو د ایمان سره کې لیږئ او د خپل عزت سره کې لیږئ د پاکستان عزت بچاو کوي ځکه چې د پاکستان ټیم ډیر زیات شو ټیم وو یو ټایم کې.
سیلاب خان چې اتم جمعات زده کړی کوي دا غوی نه ده چې د او د ملګرو د ډیر وخت راسي د دواړو ملکونو ترمنځ د کرکټ لوبي لپاره دعا کوله.
زه دا چې پاکستان شټ ټیم ده شر کې لیدلې سي او انډیا چې دا انډیا او سي ټیم باندې موږ خاطر دا دواړه ډلې لیبل کی
که یو خو ځوانان د دواړو لوبډلو ترمنځ د راتلونکو لوبي په انتظار دي نو بل خو یو ځوان فرمان غواړي چې دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو ته اوه د ملاوي شي.
د سره چې کم دي
دوانه ملکونه چې کوم دي تعلقات وسره خکېږي او ډېر غټه خبره چې انډیا پاکستان پل ملک تراغواړي ولته کې میچز کې موږ دعا کوو چې امن بحال شي او موږ امن غواړو.
دا شان کامران هم هله کوي چې دې سره دوانه ملکونو اولس تعلقات خکې دي شي
دی خپل کې به هم تګ را تک سره چې کوم دي نو کله چې دی زمګ ټیم راشي دی ټیم راشي زمونږه الته لړشي ایت لیست د ګورنمنت لیول باندې هم موکې ملاویږي دی د امن د سفیرانو کردار هم ادا کولی شي چې په کم ملکونو کې د سپورتس هغه اکټیویټیز هلې ځلې مضبوطی وي نو په هغه ځای کې لازمی خبر د امن او خوشحالي به هم راځي.
یاد دی وی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د کرکټ دوه اړخي سیریز د 2008 د ممبئی حملو نه پس نه دی شوې. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي. خود مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنی ځل په پاکستان کې واحدي کې دي سړونه کې دي نو هغه په پهلو شکل کې دي عربي کیسه چې ابای د پاکستان نه دا زموږ صدران یو فرشتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین
اور دن کو د مشال ترانا لے بحث پا پراتن کو خبرونه کې نیخ پنیغا د عبدالحی کاکړ سره واوري ورو اوس د دې خبرونه یو بل راپور تا د سوات په بن بازار کې هغه هنرمندان چې په مقامی خادو او ودونو کې به خلکو ته خوشاله ور بخلي په هغه باندې پولیسو باندې لګولې ده چې هغه دې د غسیمینه ووزی او د خپل هنر دې پر مخ کې نبوزی. زمون همکار نیاز احمد خان په دا تفصیل لري.
د سوات مرکزی خار منګوره بند سیما چې پکې د مودې راسه یو شمیر د هنرمندانو کورنۍ واده خادو کې سندري وای او روایتي ګډاګانې کوي. د پولیسو لاړه خاد د بندیس د وجې زیاتره کورنۍ د تیرو دوه میاشتو راسه یا خو د هنر پریخو دي یا د سیمې څخه پکړه کولو مجبور شوي دي. بعض هنرمندانو سره چې مشال ریډیو په دا اړه رابطه وکړه ولې د پولیس د یری هغوی د څه قسمه بیان ریکارډ کولو څخه منه وکړه ولې د سیمې کلتوري تنظیمونو د پولیس له اړخه په دوی بندیز په عمل سختو ټکو کې غندنه کړې ده. لکه د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن صدر عثمان الاسیار چې وایي
موږ ډېر واضح نظر لرو په دې حواله باندې چې دلته د فنکار په ذاتی شخصي حرکت باندې او دغه په فنی اکټیویټیز باندې چې څوک هم څه قسمه قدغنونه لګي دا مونږ غندو. د دې په سختو الفاظو کې غندنه کو او په دې حواله باندې مونږ د فنکارانو سره مرسته کوو. دا غي سره احتجاج ته هم تیار یو، دا غي سره بوکړ تال ته هم تیار یو او زنه پیغام چې دا متعلقه حکام چې دی چې دیو دا قسم پابندې د کم قانون تحت لګي دیو سره څه جواز دی په کوم حواله لګي.
عثمان الاسیار زیاتوي چې سندره او ګډاګانې د هر قام د دستوري او دغه فطري عمل دی. دې څخه منع کول د مهذب قانونو کار نه دی.
هنر چې دی هنر د انسان د تهذیب د ټولو لوی نمائنده پیرایا ده. نو په دې حواله زموږ پنتا زموږ هنر ته ډیر زیات زیان رسی که موږ دنیا کې بیا خلک پیژني نو هغه به موږ د یو ډیر پسمانده د ډیر ټیررسټ او د ډیر ذهنی انتشار ښکار خلک به موږ بیا ګڼي.
سوات کې د فن او هنر یو شمیر مینوال موجود دي چې دغه سندرې او محفلونه د سیمې د کلتور برخه ګڼي. شوکت شرار چې پخپل انجینیر دی او د خیر ښېګړې ټولنه هم لري په موسیقۍ د پابندۍ غندنه کوي.
نو زه خو به د دې هدف لاړ شم چې دا پابندي کوي دا کو غیر اعلاني کو دا او کو دا اعلاني دا بالکل ختم کړی شي، دیوله دې سزا به دی جوړ کړی شي او په کیلو کیلو کې د موسیقۍ او د ډانس نه پروګرامونه دي. دا وو دا سر نوی خبره نه ده، دا په دې منس کې داسې زونه چې دي دا محفلونه داسې قسم غونډې دا ختم شي او ډېر زیات او دا ختم نه کړي. خاص کر زما په خیال باندې کو د حکومت داخل چې ځوان کل باندې بلې بد سرات نه په خیال دیو دا ډېره لویه غلطي کې ولی چې هغه ته دا وخت د انټرنیټ د ویډیو د کیبل په شکل کې چې سدي نو هغه ډېر زیات خطرناک دي.
په دغه هنرمندانو پابندۍ په اړه مو چې کله سوات پولیس مشر سره د خبرو کولو هڅې وکړې نو ډی پی او په دغه اړه د څه قسمه خبرو څخه انکار وکړ. ولې د خیبر پښتونخوا د لوبو او سیلګرۍ وزیر سید عاقل شاه په دغه اړه مشال لیډیو ته وویل
موږ چې د سوګانو لپاره د فنکارانو لپاره چې کوم په دې سنورو کانو کې چې په دې حالاتو کې کوم پروګرامونه مونږ کړی دي هغه خوش په تو کالو کې نه دي شوی. زه پرون په خپل سواب ته راغلم پندرہ چھ دنوں دور سے مسکے جیسا کلام کیوں ہوا تھا جیسے اگر ڈیڑھ سو پرزرس کیوں میوزک علیم نے روزانہ بکے تھا اگر کہ تو لوکر فنکران چیزی اگر عیسیٰ رشتے دا بتایا تھا خبر تھا کہ جیسے پولیس والدی سے رتوں گول کئی نو پولیس پر جیسے مونگا خبر کو اور غصفہ غیروں کو جیسے دینا کلار شئے.
سوات بن سیما کے دمودی راسے ہنرمندان استوگ نہ کوی او په خوشالو کې سندره او گڑاگا نہ کوی او هم دغه کورنو غزاله جاوید نازی اقبال او یوش میر نور سندرغاړي پیدا کړی دی. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
د مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 ډیر لزرا 1500 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
چپ شم کوایم چی دنګ یار تا خایم
مشال راډیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان يم د مشال راډیو اورم.
خلق را توائی چکار وانچ